السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا او پاکستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر ګواښنه.
جمله د خبرونو سرټکی نن په قومي اسمبلی کې د زینو بیلونو د بحث او رائے اچولو لپاره مشترکه غونډه کیږي. د پاکستان جمهوری غورزنګ د تحریک انصاف حکومت په خلاف بلوچستان کې د مظاهرو اعلان کړی دی او فیسبوک وایي دا کالي د هکرانو په خلاف ګامونه اخیستي چې له پاکستان نه په افغانستان کې ځینې اکاونټونه هک کړل. د خبرونو تفصیل نن پر زینو بیلونو د رایو اچولو لپاره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ شریکه غونډه کیږي. د اسمبلی پر ویب سټ خبر شوی نننې ایجنډا لمخې به د نورو ترڅنګ د رایو اچولو په الکترونیک ماشینونو او د انتخاباتي اصلاحاتو په بیلونو بحث وشي او رای به پی واچول شي. اپوزیشن ګوندونه وایي د بیلونو بعد درغلیو ته قانوني لار جوړه کړي. د حکومت پر ضد جوړ شوی پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کوټه کې خبرلانو ته دا همول چې پوز د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوندونو باندې فشار راوړي چې نننې غونډې ته ورشي او رائے ورکړي.
چھوٹی جماعت ہے جو ان کی اتحادی ہیں
دی وی واړه ګوندونه چې دی پر غوي د ریاستی ادارو فشار دی چې تاسو د اجلاس ته ورشي. موږ ته دا رپورټونه راځي تر اوسه پوس په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. خو حکومت ویلي چې د انتخاباتو اصلاحات به په رایو اچولو کې د درغلیو مخه ونیسي او د دوی اتحادي ګوندونه به هم دوی سره برخه واخلي چې دا بیلونه له اسمبلی پاس کړي. د پاکستان جمهوری غورزنګ تحریک انصاف حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو نن په کوټه کې جلسه کوي. د دې غورزنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون خبرلان ته وویل چې د عمران خان د حکومت پر مهال گرانی ډیر شوې او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي. په تیر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړي خو تحریک انصاف رد کړي دي. بلخوا پرون وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې اپوزیشن د خپل سیاست خودلو لپاره بې بنیاده غوښتنې کوي خو دې به هیڅکله ونه مني. د پړه چینار بیکوره شو خلکو د خپل غوښتن لپاره درنه کړی ده. دا پر لټوال پرون د بیکور پرس کلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پورې ناسو. په دې مقدمه ظاهر چند یو مشر ملک اتولا مشال ریډي تول چې حکومت دی په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي. د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دي ورکړي او په سیمه کې د ځمکو په سر شخړې دي هوار کړي او همدارس له علاقې دي غټ وسلوال وباسي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورمې انتظامي له مشر سره خبرې وکړي خو هغه له خبرو انکار وکړ. البته په تیر وختونو کې حکومتي چارواکو مشاهده ریډیو ته ویل چې د پاړه چنار به کور شو خلکو سروې شوې ده او هغوی سره یې مرستې کړې دي. فیسبوک وایي دا کال یې دغه هکرانو بلاکولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلکو امنیتي ځواکونه په نښه کول. دا شرکت وایي د هکرانو په هغو میاشتو کې دغه کسان په نښه کول چې پکې بالاخره طالبان د اګست په نیمایي کې واک ته ورسېدل. فیسبوک په 14 نومبر وویل د پاکستاني ډلې له هغه څلورو ناوړه ډلو وا چې دوی له منځه وړی ده. دوی دا ډلې پردي ختم کړي چې دوی اکاونټونه غیر فعال کړل ساحې ورله بلاک کړي چې په فیسبوک ښکاره نشي. د روس د مکس مارشل آرټس لوبو لوبغاړي اکمل خوجیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 20 کلن خوجیف چې پر ټولنیزو رسنیو ځان بې واکسینه قاتل باله د رسنیو د رپورټونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کووډ 19 واکسین په سر د لانجې په سر ډاکټر میران رابطي په چاړه وهلې او وژلی دی. د رپورټونو له مخې رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر وو او خوجیف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی وو او وروسته له دندې لر شو له پخوا سره پیژندل. او د لوبو یو خبر دا چې نن هند او نیوزیلند کرکټر لوبډلې په یو شل وریز میچ کې سره لوبیږي. دا لوبه د هند په جیپور کې کیږي او د پاکستان په وخت به په 6:30 شروع شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر تا وړاندې کړل. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا جمہوری غورزنگ په مشره نن په کوټه کې د ګرانه خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې ویل چې د حکومت ناسمو پالیسیانو لقبله په ملک کې ګرانی زیاته شوې، بلخوا حکومت وایي چې په نړیواله کچه د ګرانه اثرات پر پاکستان هم پریوځي. فضل الرحمن دا هم ویل چې نن د پارلیمان ګډې غونډې ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دارنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منظورولو لپاره د حکومت په حق کې رای واچوي. قسم نوموړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو تور پر تورې کړ، خو د پاکستان پوز په سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړي دي. نور حال لکوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین پر رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم تر سوري لاندې بیانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وزي او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه لمخه تیر مازګر په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د مرکزي حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي، چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته ایران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلیمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي کوچني جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم اېږدي، او دوی و دې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمن پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلیمان ته راوړل کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي کومه مجبوري ده چې حکومت هر څه د 19 نومبر څخه له مخه کول غواړي؟ دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوس سوی دی کوم چې ناوړه لاسوهنه ده، او ګیله کول زموږ حق دی، لیکن بیا هم موږ عیني او قانوني لاره خپلو، او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه هیواز جاج اخلي بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم ول چې د تیرو درو کلو څخه مرکزی حکومت نه چلیږي بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالات سره سم خپل فیصلې کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی، او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د دادلی د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازی کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جماعت بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ډی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بل خوا ته د حکومت له لوري د پی ډی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي، او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګنډا کوي. او خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټر وی د پرانیستې پر مهال کړې ده، او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته غوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غلسی او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه ملکي ګرانی خام خراجي. د غړول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمن باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي، او ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټی وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلې دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان په خیبر ضلعه کې هم د بلدیاتي ازایی حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي. دا چې د انتخاباتو نه پس په د یونین کونسل غړو او تحصیل چیرمین ذمهوارې سوي او اولس لپاره به کوم کوم کارونه ترسره کیږي په دې اړه نور تفصیل لاسي مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته په ټوله ضلع کې د ویلج او نیبر هوډ کونسلو د 2023 سیټونو لپاره 2016 امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډی کوتل تحصیل چیرمین د دریو او دو لپاره 15 امیدواران رامخته شوي. د نومبر په درویشتمه نیټه به حتمی فهرستونه جاری شي. دا چې ویلج او نیبر هوډ کونسل غړو د تحصیل چیرمین سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمهواري به ترسره کوي په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي.
چې کوم ډانچه په ضلع په سطح به مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم و هغه دې ځل نشته، دې ځل تحصیل کونسل او د هغې مشر تحصیل چیرمین به او دغه شانتې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل به چې د هغې کم مشر چې هغه هم چیرمین او دغه چیرمین به د تحصیل کونسل ممبر هم وي. د دې کار بنیادی طور باندې دی چې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل یو وړ سطح باندې ډانچه به پای کې به شپږ یا اووه ممبران یو به پکې چیرمین وي او دوی به د علاقې د فلا او بهبود د وړ وړ کارونه کوي او دوی ته به ترقیاتي فنډ کې یعنی چې کم 30% فنډ به دوی ته ملاویږي او دوی به دغه به شانتې د وړ وړ کارونه یعنی کوسی جوړول، د اوبو مسالې حل کول او په وړ سطح باندې نور داسې سهولتونه خلکو ته ورکول به وي. تحصیل چیرمین چې کوم دی هغه به د تحصیل کونسل مشروي هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغوی په خپل یو فنډ استعمالوي او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل.
په هغه کې به پرایمري 19 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل لري، سماجي او بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو لپاره کوم د هغوی د خدمات یې هغه به ورکول کیږي. کیلونه او د عمرو نجوان چې کوم یوت ته د غوی د لپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي او د شانتي د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډیفرنت چې کوم فیسټیوالز دي هغه به د غوی نکات کوي او د شانتي چې کوم زری یا مال مویش دي د غوی ماهیګيري دي او د شانتي نور چې کوم متعلق ادارې دي هغه سره به معلومات هم شیر کوي او د غوی سره به کار هم کوي. د بهبودی آبادې د لپاره به په دغه تحصیل کونسل کې او خپل خدمات ورکړي. په بلدیاتي خدمات کې باغ د سکلو د اوبو پرهمي په کلو کې چې کوم غلې دي هغه به پخی، چې کوم سټریټ لایټس دي په هغه چې کوم خلک په کوسو کې کوم لایټنګ دی هغه تنظیم وکړي، د نکاسي آب تنظیم وکړي، چې کوم ډرینیج دی هغه سیستم به جوړي، نالې به جوړي، پخای به او فټ پاتونو باندې به کار کیږي، مارکیټونو تعمیر او د هغه د خپل د لپاره او همدغه سره سره د صفایي خیال به هم ساتل شي او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلانینګ هم کوي.
د لندکوتل ځنې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلي ضلعو کې د بلدي تیا ځای حکومتونو هرکلای کړای او دوی را سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
ما نوم شاهد خان شنواری ده. بالکل دیت از خوشایند وای ما چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل ګورنمنټ الیکشن بکیږي دا د ترقۍ آغاز ده.
ما نامه نصرت الله شینواری از ډیره مسلې زنګ په دې کوم ته خو لکه نو ډیر داسې خلک چې هغه غریب او هغه څه وس وغیره نه نو حکومت پترو باندې هغوله څه وظیفې وغیرہ رئیسل.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیاتی انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شي، یعنی په دې کې ملکانډ، باجوړ، مردان، سوابی، پیښور، نوخار، کوهاټ، کارک، ڈی ای خان، بنو ټانک، هری پور، خیبر، مومند، چارسده، هنګو او لکی مروت ضلع شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام قانوني لاري. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسئ. تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې کومې قدرتي زیرمې موجود دي، په دې قدرتي زیرمو یا قدرتي وسایلو کې پر کومو هغو د ملکیت حق د ریاست او پر کومو هغو د ځایي خلکو دی. کومې قدرتي زیرمې چې ریاست په واک کې ساتي په هغوی کې د هغو خلکو برخه څومره ده چې په مځکه کې یې دا قدرتي زیرمې راوتلې دي؟ داسې ګڼل کېده چې د قدرتي زیرمو په ملکیت کې به له 13 ترمیم سره بدلون راسي. آیا څه بدلون راغلی او که نه؟ ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې د دوی د سیمو قدرتي وسایل وفاقي دي او د پنجاب هغه صوبایي دي. د قانون له نظره د دوی دا شکایت څومره پر ځای دی؟ د قدرتي زیرمو د ملکیت دا طریقې کار د سیمې یا نړۍ په هیوادونو کې څنګه دی؟ دا اولدی سره ورته د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره اوسئ. قدرتي زیرمی د مځکی پر سر او تر مځکه لاندې هغه مواد دي چې د انساني ژوند د ضرورت پوره کولو، اسانتیاو او پرمختګ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په قدرتي وسایلو کې چې کوم څه شامل دي، په هغه کې زیاتره د پښتنو په یوه نه یوه سیمه کې موجود دي. په دې کې په ځانګړې توګه اوبه، ګیس، کوئله، ځنګلونه او داسې نور معدنیات شامل دي. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې پر قدرتي زیرمو یا قدرتي وسایلو د ملکیت حق د ریاست دی او که د ولس. هغه وویل ملکیت د صوبو دی خو واک اوس هم د وفاق دی.
قانون هم داسې کوم ماینز اینڈ مینرلز قوانین په انګریزي کې موږ ورته وایو، دلته چې کوم پاکستان کې قوانین دي یا زیرمې په پښتو کې ورته وایي، دا بنیادي طور د صوبې ملکیت دی په کومه صوبه کې دا راخیزي. او بیا که وفاق چیرې هغه ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري، هغه به یا خو به ریالټي پرې کوي، رویالټي پرې کوي، هغه صوبې ته دغه قیمت په شول کېږي او د هغه په مد کې به د هغه صوبې ته دغه شي قیمت ویلیو ورکوي. یا به بیا د اخر لکه یو عام خرید فروغ چې کوم په مارکیټ کې د جنس ښه کېږي، بیا به د هغه رنګ خپل خرید قیمت ورکوي. لیکن دلته چونکې دونه واک اختیار له صوبو سره سور هم نشي کولی، لہذا په هغه باندې یو انډایرکټ تسنط نن هم د وفاق ښه
دوول. د قانون لمخې چې په کومه صوبه کې قدرتي وسایل ومندل سي، نو د رئیسټلو لپاره یې باید صوبایي حکومت بندوبست وکړي.
صوبایي حکومت دغه اختیارمند سي، صوبایي حکومت به هغه ته سهولیات وکړي، صوبایي حکومت به هغه ته یو داسې انویسټمنټ راولي سي دغه لپاره مارکیټینګ ورته وکړي، دغه لپاره رئیسټلو لپاره یو نرمندي ورته وکړي، یو انډستري ورته قائم کړي چې دغه خلک په آباد شي او هغه کم شی سره وځي. ظاهره دغه خلک په مارکیټ کې خرڅوي، نو هغه مارکیټ ګټه یې دغه جز شی د صوبې ملکیت جوړیږي، او صوبې به مزید نور هغه مخته وفاق ته یا نور ملکونو ته دغه کولی سي، اکسپورټ کولی سي.
دا قدرتی زیرمی چی د کوم خلکو پمزکو کی موجود دی د قانون له نظر د هغوی پدی کی برخه څومره ده. ایډوکیټ برخوردار سگزی وای ک د یو سیمی او یا یو قبیله د خلکو پمزکه کی مادنیات راووزی نو پکار ده چی د هغوی ژوند ورسره بدل سی، خود د پوینا په پاکستان کې داسې نه ده.
شخصی حقوق داسې څه خاص نسته د مزکی لنه پر قدرت زیرمو باندې. هغه د پاره که فرض کړه چې په مزکه کې دغه راووزی منرال یا ګیس یا دغه څه شي، نو دغه مزکه اکوایر کیږي د لینډ اکوزیشن اکټ لاندې، دغه به خپل قیمت ورکول کیږي. بیا نو په رواجی طور یا داسې څه رولز دغه جوړ کی سرکار وخت نا وخت، او یا په رواجی طور داسې مجلس وسی چې دومره به سبسیډی وي، دومره به نوکریانی، دومره به نور دغه څه دغه وي انسینټیو جوړته وایي یا دغه سهولیات جوړته وایي چې د دې مزکی اکوایر کولو په نتیجه کې او د دې منرلز راوتلو په نتیجه کې به د خلکو ته حاصل وي. نور حقوق دا دي چې دوی خپله داسې کمپنیانې جوړولی شي چې د هغې کې دوی دا خپل د مځکو یا د دغه شان چې دوی دا راوباسي او بیا یې د کمپنۍ واپس خرڅ کړي، لکه د مارواړ و د مچ او د دې په کویلو کې چې دی، خو په هغې کې بیا د سرکار په یو شکل یا په بل شکل کې کله د سیکورټي په نامه کله په بل نامه نو دوی لاس وهنه یې سمدلاسه، او خلک مطلب په هغه معنا چې څنګه په کار دی خپل د مځکو د قدرتي زیرمو نه غرنګه ګټه نسي اخیستی، دروسه لاندې نسي اخیستی.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل چې وفاق د ګیس او بجلی په څیر مادنیات په خپل واکې ساتلی دي، خو د کویلې د رایستلو له سند سره مرسته لانه کوي.
دا خو دلته یو خوب ده په پاکستان کې، دا ویل یا دا لیدل خو یو خوب غوندې لیدل ده. قانونن او آئینن دا رنګ د اقدامات ساتل درو شو، لیکن عملن دلته کته وګوري، عملن دلته مثال اوس موږ د دوکۍ ضلع ته دا په کولا کې دی را دغه نو په دوکۍ کې خلک خپل را باسي په خپل ادیسی فریکو باندې کولا رایسل کې، په هغه کې تو وګوري ډیر غیر خاطی اچي او مزدوران مرسي سوا او تعداد مزدوران مرسوي د حکومت د غوي سرپرست نه کی، بلکې حکومت د سکیورټي په نامه باندې یا د وفاق سي کمی اداري د سکیورټي په نام باندې هغه سي کوم کولا راځي پرټن ماخر سولور زر کې 5000 روپیه هغه باندې ټیکس شي، چې په دغه ټیکس قانوني جواز نشته هغه ایس اډټ تنس.
په پاکستان کې د وسایلو پر سر اختلافات د ملک له جوړېدو راهیسې روان دي. په 2010 کال کې د آئینی بدلون لاري په دې برخه کې ثبوت د پخوا پر تله زیات واک ورکړل شو، خو ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي
کوم ټیم سي اتلسم آئینی ترمیم پاس شو په هغه کې ډېر زیات اختیارات شو، له وفاقي حکومت سره وخصل ثبوت یې ورکړو، ځکه تاسو ویني تر اوسه پورې هم په اتلسم ترمیم باندې د ریاست سیده ناخوښه ده او د ده په تندي کې ګونځې دي چې یو رنګه دی دا وکړي چې د اتلسم ترمیم ختم کړي، حالانکه په هغه کې هم پوره اختیارات نه ورکول شوي ثبوت ته.
ایډوکیټ برخوردار سگزی وای په اساسي قانون کې اتلسم بدلون سوی هم د دې لپاره و چې ثبوت اختیارات ورکړل سي او د هغوی شکایت لري کړل سي.
نو خلکو سوچ هم دا و چې په دې باره کې به ډېر بدلون راشي، خو فیډرل حکومت یا په دې معنا د سټیټ چې کوم نمائنده ادارې دي هغه اوس هم د سبسیکشن 3 د چې کوم ترمیم سوی دی اتلسم ترمیم پر وړاندې، نو دا یې په هغه چورته وایي په لیټر اینڈ سپیریټ کې اوس په نافذه کړی نه دی، خو د دې د پاره څه داسې سنجیده ګامونه هم نه دي اخیستي. نو معلومیږي داسې چې دا مسله به لا موجوده وي د صوبې او د فیډرل په مابین کې د قدرتي زیرمو په حواله.
داسې ګڼل کېده چې په اساسي قانون کې به له اتلسم بدلون سره د قدرتي زیرمو ملکیت په اړه خورا ډیر بدلون راسي. آیا د اساسي قانون دا بدلون عملي شوی او څه بدلون راغلی کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای تر اوسه ځکه څه بدلون نه دی راغلی چې د په وینا یو پلو ریاست دا نه غواړي چې اتلسم آئینی ترمیم دی په پوره توګه عملي سي، او بل پلو حکومتونه کمزوري اوسېدلې وي.
یا هیڅ بدلون نه درغلی او په دې به عمل حکومتو کو، لیکن څه کوم حکومتونه تر اوسه پورې جوړ شوي دي هغه دونه واکمن دونه اختیارمن نه اوسه په هغو باندې کوم فیصله وکړي، او دویم دلته دوی هغه زمینی حقایق داسې ورته بدل کړي چې یعنې دلته ته وګوره په هر ایریا کې چې چیرې د ماین منرلز او د زیرمې شته په هغې کې زموږ د اساسي ادارو خامخا یو کثیر تعداد دلته موجود دی، نو زمینی حقایق هم دا رنګه جوړ کړي دي چې خلک بس په هغو باندې غنیمت کړي دي بس هغه رسي جم ډېره ټیک ده.
ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې د دوی د سیمو قدرتي وسایل وفاقي دي او د پنجاب هغه صوبایي ګڼل کیږي. د قانون له نظره د دوی د شکایت تر کومه حده پر ځای دي؟ آیا په دې اړه په آئین کې څه تشریح شوی ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصریه وضاحت کوي.
دوی دا دعوا خو 100% صحیح ده، ولی دغه سي پنجاب سي کم ده، پنجاب زرعي مځکه ده او زرعي مځکه هم د اوبو بجلی سي دي هغه په دامر او صوبو باندې دي، خاص کر په خیبر پختونخوا سره د دوی دا اوبو بجلی را روانه ده. لیکن په خیبر پختونخوا وګوره، هغه ډېره وخته سه پار جلسه پار جلوس پار پارلمان پار اجلاس کې ویلي دي دا دوه شیان مرځ، لیکن موږ ته د دې په مت کې یو شی نه ملاوېږي. دغه رنګه لرګی راځي د خیبر پختونخوا سره، دغه دغه رنګه صورت یې د نور له موږ له جنوبي پښتونخوا سره ګولیا په ډېر غټ تعداد کې وزي، د کرومایټ وزي په ډېر غټ تعداد کې، نور د بوري خواته یا د دوکي خواته نوټ د داس منرلز سره وزي، لیکن دغه هیڅ قیمت هم دوی ته نه رسیږي. لیکن قانون خدای قانون خدا شي د صوبو ملکیت ده، لیکن عملی څور هغه د دوی ملکیت نه ده.
د پاکستان په شاوخوا کې پراته هیوادونه هم ورته قدرتي زیرمې لري. آیا د قدرتي زیرمو د ملکیت دا طریقې کار د سیمې یا نړۍ په هیوادونو کې هم داسې دی او که څنګه؟
هیوادو کې فرق ده. مثال اوس په کم ریاست کې کم رنګا د دې نظام د ایران کې، د ایران کې یو جلا بالکل نظام ده، سیده هغه موازنه موږ له پاکستان سره نو کوي، یا کم څنګه موږ له سنگلوري افغانستان په افغانستان کې هم موږ دا رنګا موازنه نو کوي. هلته هغه کم ساتو ټول قبایلي توګه باندې یو نظام به موجود وي. هلته دا رنګا موږ چاینا کې وګ سره سوشلیست
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وای قدرتي زیرمې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د ریاست وي، خو د ده په وینا هغوی بیا هغو خلکو ته هم پوره پام کوي چې له سیمې دا قدرتي وسایل راوځي.
دنیا تقریبا په ډیرو ملکو کې د مځکې لاندې قدرتي زیرمې د سرکار یا د سټیټ پراپرټي بدل کیږي، خو هغوی هم خپل حالاتو مطابق اوس دغسې څه د بدلونونه راوستلي دي چې ځینې ملکونو کې د ایکسټریکشن یا د رایستلو د دې حق چې دی هغه د لینډ اونرز دی، د ځمکې چې کوم مالکان دي دا هغه دي. ځینې بیا پر فیر شیر پالیسی باندې عمل کوي چې هغه ته چې کوم د قانوني حق جوړیږي هغه د ته په لاغه منرلز یا نور چې کوم زیرمې دي په هغو کې ورکول شي، او ځینو خلکو بیا مکمل حقوق د هغو خلکو وي. سټیټ یې راباسي، سټیټ یې خرڅوي، خو یا سټیټ یې راوباسي بیا د دوی نه داسې وبول لکه د دوی نه چې رانیسي، نو هغه تقریبا قانوني خو همدغه ده چې دا د سټیټ دي په ډیرو ځایو کې یا فیر شیر پالیسي ده. او بیا نو د ځینې ملکونو د خپل حالاتو مطابق یا د ځینې منرز مطابق لکه کوئله د دې حق ورکوي او خلکو ته، او د ګیس یا د پټرول د دې حق بیا نور کوي یا په فیر شیر په لار ورکوي یا په بل داسې قانوني لار باندې ورکوي. نو په مختلفو ملکونو کې بیسیک بنیادی په داسې ووایو چې بنیادی اونرشپ د سټیټ دی، بیا نو هغوی ځینې لارې سره بیلې کړې دي، څوک په یو طریقه خلکو ته خپل ګټه ورکوي، یو څوک په بله طریقه. زموږ د خطبه د مرغه د کرک اویل او ګیس فیلډز، نو د سړک په یو خوا باندې لایټونه دي، بچیانې دي، ګیسونه او پټرول راوځي، او خاص د سړک پر راسته لاس باندې بیا نه بجلی شته، نه سکول شته، نه روډ شته، نه تاسو ته.
تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د قدرتي زیرمو او د قانون له نظره د هغوی د ملکیت په اړه د قانون پوهانو خبري ووریده. بل اونۍ به ل یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوګي د ماسپخین یو نیمه بجا کې دون کې د لن خبرونه ل بشیر غواخ نه ورو.
نن پر زینو بلونو درای اچول لپاره د پاکستان قومي اسمبلی او سنت شریکا غونډه کی د پاکستان حکومتي چارواکو ویل دي چې په دې غونډه کې به د رای اچولو په الکترونیک ماشينونو او د انتخاباتي اصلاحاتو پر بلونو بحث وشي او رای به پی واجب شي. د پاکستان جمهوریت غورزنګ د تحریک انصاف حکومت پر ضد خپل مظاهرو ته په دوام ورکول سره نن په کوټه کې جلسه کوي. د دې غورزنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون خبر اعلان ته وویل چې د عمران خان د حکومت په مهال ګرانی ډېره شوې او اقتصاد خراب شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنې په تېر وخت کې هم رد کړې دي. د پړه چینار بې کوره شوو خلکو په پېښور پریس کلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پرون پرلت وهلې وو. په دې احتجاجي ناسته کې دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی د واپسۍ بندوبست وشي. دا خلک له هغو وګړو دي چې په 2008 کال کې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شو. په دغه وخت کې په کورنۍ او پړه چینار کې پرقیزې نښتې شوې دي. حکومت ویلې دي چې د دې خلکو سره یې پخوا هم مرستې کړې دي او د بیا بهالۍ لپاره به هم کارونه پر مخ لري. فیسبوک د نومبر په 14 وویل چې دا کال د هغه هکرانو پر ضد ګامونه اخیستي چې له پاکستانه د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. د ادارې زیاته کړې ده چې دغه هکرانو د ځینو لینکونو په لیدلو سره د چارواکو اکاونټونه هیک کړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې نقصان څومره شوی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال ریډیوي مجلې. د دې پروګرام په تازه غړنه کې په اسلام آباد کې د وی کلتوري میلې د جزئیاتو په اړه یو رپورت ته ځای ورکړل شوی. په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان وروستیو سیاسي حالاتو د دغه هواد د نورو برخو په شان په خوست ولایت کې هم د کتاب خبرولو اخستو او لستلو کار زیانمن کړی دی. دا خبرونه د مشال ریډیو همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې مو هم په خبرونه کې ادبی او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. په اسلام آباد کې کلتوري میلې ته مو بیایو او رای چی په خوست کې د کتابونو بازار سوړ شوی. د خبر د یو خوږژبې شاعر لونګین اپریدی سو شعرونه دغه په خپل غږ کې درورو او د خبرونې په پای شیبو کې د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د اورېدو لپاره را سره تم شئ. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. په اسلام آباد کې ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 8 پای ته ورسیده. په میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو شیان نندارې ته وړاندې شول. په میله کې فرهنګي موسیقي هم وغږول شو او ورغلي خلکو نڅاګانې هم ولیدې. د کلنۍ میلې د جوړولو هدف خلکو ته د پاکستان د مختلفو برخو د کلتوري ژوند ورپېژندل ول. نورحال د زلان یوسفزي په رپورت کې.
اسلام آباد کې د فوک میلې په نوم وروزنې ثقافتي میله د نومبر په 8 پای ته ورسېده. ثقافتي میله کې د سلورو وړو صوبو ترڅنګ د ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر ثقافتي لباسونه او خوراکونه هم نندارې ته وړاندې کړي شي.
دا سه ثقافتي میلې چې قلم کیږي په کم ځای کې کیږي، نو اغه نه دا فائدہ مونږ ته ملاويږي چې د پاکستان کم کوټنا څوک چرته تلی نه ویم، نو اغه په یو پلیټ فارم باندې ورته اغه هر څه معلوم شي چې کم داغه علاقې ثقافتي پروګرامونه دي یا ثقافت ته، نو اغه ورته په یو پلیټ فارم باندې ملاوي شي.
ثقافتي میله کې د ټولو صوبو کلتوري موسیقي اتڼونه او ګډاګانې هم وړاندې کړي شوې.
ډیر داسې خبرې دي چې د هغې مونږ ته پته نه وي او دلته کې چې مونږ رااله نو ته پته ولګي. دا په ډیرو خبرو کې خلک په غلط فهمه کې، بیا چې خلک د یو بل سره میلاو شي دلته کې داغو کلچر ویني، نو ډیره مزه کوي. مونږ ته ما خو ته په خپل ډیره زیاته مزه واغسته، بلکې زوس دا خواهش لرم چې زما مور هم راغلی وي او هغه د دې ځکه دا سیستم ټول لیدلی وي، نو هغه ته په یو ټیم باندې ډیر څه دسي میلاو شي ول. ځکه چې حدیث اکثر خواهش لري چې یاره ما ټول ملک کې وګرځي او دا کلچر زما ولیدي.
وفاقی حکومت هر کال د اسلام آباد شکرپړیا په لوکویر ساکې د دې ثقافتي میلې تابعیا کوي او د سټالونو لګول لپاره د کلتور صوبایي ادارو ته دعوت ورکوي.
د زلان یوسفزی په ریپورت کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې کلتوري میله جوړه شوې و. خپله په خوست کې بیا په خوا د ډول کلتوري میلې کې دی خوست نه کېږي. د دې ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په دغه ولایت کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتۍ او پر راتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام په لیکیدل پلان کړی دی. نور حال ته نجیب الله الخیل پر ریپورت کې اور.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرله پسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
په خو به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په غوښته وخت کې به د کتاب مطالعې لپاره ډیر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی پدې چې رخصتۍ به وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت نشته پدې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زونه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیر کم پیسې دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیر پانګونه کړی وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه په خیمانو علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150000 روپیه افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150000 روپیه وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15000 روپیه کوو.
د مندوزی اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې سږي کوي یې سږ وکړل شي. نو عادي بخش یادې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسن کیږي.
کدی خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12-14 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د ویداس تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعه ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یو لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو. د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کو او دلته د ځوانانو لپاره کېدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
له خوسته مو د مشال رادیو د خبريال راپور اوریده. اوس خیبر تاسو کلونه په خوا د دې سیمې یو لسی شاعر خاطر افریدی ویلو د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم غنی خړ خیبر کې سدی بیل خاور. خاطر ځواني مرګ شو خو د دې سیمې شاعري لا ځوانه ده. موږ درته د نیاز جان لونګین افریدی سو خسته غزل دغه په خپل غک کې درورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
زه چې حقیقت د خکلا نه وینم، زه چې حقیقت د خکلا نه وینم، سوري غوندې مر درنا نه وینم، او بخت دا د کوم مقام لرا وستم، بخت دا د کوم مقام لرا وستم، هر سن آشنا دی آشنا نوینم. پټ شو تر زلفو ویل یې سوینه، پټ شو تر زلفو ویل یې سوینه، و ما ویل د تور غره نه پانا نوینم. او هر څه رڼا په مدد وینم، هر څه د رڼا په مدد وینم، او زګنی په خپل رڼا نه وینم. وخت ستا د ډېر شپو شبګیر یم، وخت ستا د ډېر شپو شبګیر یم، ستړی چې په ژوند یم سبا نه وینم. و خیال ته لونګینه چې خیال وکړمه، خیال ته لونګینه چې خیال وکړمه، سترګې غړوم او دنیا نه وینم. خیال ته لونګینه چې خیال وکړمه، سترګې غړوم او دنیا نه وینم. په آغاز د انجام فکر کوم، په آغاز زه د انجام فکر کوم، په سحر چې د ماښام فکر کوم، او گدایی مې بادشاهی را ته ښکاریږي، گدایی مې بادشاهی را ته ښکاریږي، استاد عشق یم غلام فکر کوم. ولا د زړه سودا پر نور سوا کیږي، لیا د زړه سودا پر نور سوا کیږي، چې د ژوند په اختتام فکر کوم. و جاهل دلته ترې بهتر را تخکاره شو، جاهل دلته ترې بهتر را تخکاره شو، چې په بدو د امام فکر کوم. او بیا هم لویه شان غلطی رازلی وشي، بیا هم لویه شان غلطی رازنی وشي، که خطا ته په هر ګام فکر کوم، و ناکام نیم که په عشق زوړن سریم، ناکام نیم که په عشق زوړن سریم، ورته دا په احترام فکر کوم. ناکام نیم که په عشق زوړن ساریم، ورته ډیر په احترام فکر کوم. و زړه او ذهن مې احساس کړي جوبل قتل، زړه او ذهن مې احساس کړي جوبل قتل، پا پانجام د پختون قام فکر کوم. او خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا, خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا, او ما خلیخه پجام فکر کوم. خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا, او ما خلیخه پجام فکر کوم. وشو مودا مړا چاکار نواهې, وشو مودا مړا چاکار نواهې, چاکار د کورا اوس بهار نواهې, او د ډېرو مړو سره شوې بالا ده, د ډېرو مړو سره شوې بالا ده, چې خزي اس پر سارا ٹاٹار نواہے. اوچے بند کڑل رالنڈاول دا زلفو, چے بند کڑل رالنڈاول دے زلفو, کڑو دے بادان بوٹی دا غار نواہے, چے بند دے کڑل را لنڈاول دے زلفو, کڑو دے بادان بوٹی دا غار نواہے. چه لونگینا مخلا لاس نواروڑے, چه لونگینا مخلا لاس نواروڑے, یاری گے گورا لاس پنمار نواہے, چه لونگینا مخلا لاس نواروڑے, یاری گے گورا لاس پنمار نواہے.
لونګینا پریدی شیرونه مو واوریدل. که تاسو هم له شعر او ادب سره سروکار لرئ او غواړئ چې موږ در سره مرکه وکړو, په دې واتس اپ شمیره راته لنډ پیغام ولیکئ او یا هم په خپل غږ کې ریکارډ کړئ. 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې مو د زما د افغانستان کتاب د وی بل برخښ باړه ته ځانګړي کړې دي. د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توفته, له همدې سره بعد مجلې دا غړه هم وتړل شي. نو تاسو د زما د افغانستان اوریدو تر بولم. داغستان کې یو وړوکی قام اوسېږي چې لاک نومېږي. د لاک ژبې د ویونکو ټوله شمېره به له 500,000 زیاته نه وي, خو دا خبره ځکه په ثبات نشي رسول کېدی چې په دې قام کې لا ډېر واړه ماشومان شته چې لا یې خبرې هم نه دي شروع کړي, او داسې ډېر لویان هم شته چې خبرې کولی شي خو د پلار نیکه ژبه یې هېره کړې ده. هسی خو لاک وړو کې قام دی خود دې قام سره تړاو لرونکي خلک د نړۍ په لری پرتو سیمو کې هم په نظر راځي. په ډبرین مځکه د روزي کموالی دوی اړکړي چې نور هیوادونو ته پناوي سي. په دغو خلکو کې ډېرې ډېر ښه کسبګر هم وو چې موچیتوب، زرګري او اهنګري به کوله. په دوی کې ځینې هنرمندان هم وو چې په ملکونو به ګرځېدل او خپلې سندرې به خلکو ته راوړلې. په داغستان کې د دغو خلکو په اړه یو متل ډېر مشهور دی چې کله اندوانه پرې کوي نو له احتیاط نه کار اخلي چې له منځ نه د لاک قوم کوم کس راونه وځي. د لاک قوم کومه مور چې خپل زوی په لری سفر رخصتوي نو ورته دا نصیحت هم کوي چې کته په خار کې کوم ځای د خورواس کلو لپاره کیناستی نو د خپل تالی لاندې وګوره چې ستا کوم قومي خطر لاندې نه دی ناست. په دې اړه درته یوه کیسه کوم. یو ځل د لاک قوم یو تن په لینن، مسکاو یا په کوم بل لوی ښار کې ګرځېدلو. هغه ناڅاپي یو داسې سړی ولید چې داغستاني جامې اغوستې وي. هغه داسې محسوس کړه لکه د وطن خوږه وږمه یې چې په سنگ کې تیره شوې وي. زړه یې ورته ویل چې له دغه اجنبي کس سره باید خبرې وکړي. هغه په منډه خوا ته ورغلو او په لاکه ژبه کې ورسره خبرې پیل کړې. اجنبی تن په اشارو ورته خوده چې ګینی داغه په ژبه نه پوهیږي. اوس هغه بیچاره د کومیک ژبه سوټکی وویل خو هغه کس پوه نه شو. بیا یې په تات او لیز ان ژبو هم ماتې ګوډې ویلې خو ټولې هسې په بولاو شوې. هغه چې به کومه ژبه ویله نو داغستاني لاروي به له هغې ژبې بې خبرې خوده. اخیر په روسي ژبه خبرې پیل کړې او بیا چرته پوه شو چې له کوم کس سره هغه خبرې کول غواړي. هغه د اوار قوم سره تړاو لري. دواړه چې په خبرو کې لږ مخکې لاړل نو اوار اجنبي په لاکي کس باندې رشخن وهل پیل کړ. ته څنګه داغستان او زما وطنوالې چې تا ته اوار ژبه هم نه درځي؟ نه نه، ته کم عقل اوښې داغستانی نه. په دې بحث کې زما لپاره ممکنه نه ده چې د خپل اوار ژبې ویونکي کلیوال په طرف ودرېږم. هغه خامخا دغه کس سره په لانجه شو. هو سړی کولی شي اوار ژبه زده کړي خو داسې لازمي خبره خو نه ده. مهمه خبره دا ده چې د لاک قوم کس ته خپله ژبه ورتله او نورې ډېرې ژبې هم زده وې خو اوار کس له هغو ټولو ژبو سره نابلد و. یو ځل ابو طالب مسکاو ته تللو. هغه پر سړک د کمسیز د موندلو په تکل کې او غالبا د بازار لارې لټوله. هغه له یو لاروي پوښتنه وکړه. اوس قسمت ته ګوره چې لچانه تپوس کوو هغه انګریز. ابو طالب په دې خبره حیران نه شو ځکه چې د مسکاو په سړکونو تل بهرانیان ګرځي را ګرځي. انګریز د ابو طالب په خبره نه پوهېده. هغه په خپل له ابو طالب نه پوښتنه شروع کړې. اول په انګریزي، بیا په فرانسوي، ورپسې په هسپانوي او په هر وسیله د ابو طالب د پویولو هڅه وکړه. ابو طالب له انګریز سره په روسي، لاکۍ، اواری، لزئین، دارغین او کومیک ژبو د خبرو کولو هڅه وکړه. ابو طالب هم چې څومره ژبې زده وې په هغوی د انګریز د پویولو هڅه وکړه خو څه ګټه یې ونه کړه. اخیر دواړه بې له دې چې د یو بل په مطلب پوه شي په خپله مخه لاړل. د داغستان یو سړی چې له ضرورت زیات زده کړې کړې وه او داسې سوټه کې انګریزي هم ورته ورتله یو ځل ابو طالب ته د کلتور په موضوع د لیکچر ورکولو هڅه وکړه. هغه ابو طالب ته وویل و دې لیدل د کلتور معنی څه ده؟ که ته په رښتیا هم تهذیب یافته کس وای نو تا به له هغه انګریز سره په انګریزۍ کې خبرې کړې وای. ابو طالب ورته په ځواب کې وویل زه ستا په خبره پوه شوم خو هغه انګریز دی ولې له ما نه زیات لوستی وګڼل شي. ما خو هم له هغه سره په ډیرو ژبو خبرې وکړې، هغه خو هم په هغو ژبو نه پوهېده. زما په اند د نړۍ ټولې ژبې په آسمان کې د خورو ورو ستورو په شان دي. زه به دا نه وایم چې دا ټول ستوري دي د یو بل سره یوځای شي او یو غټ ستوری د جوړ کړي، ځکه چې د دې کار لپاره خو وار له مخې لمر موجود دی کنه. خو د لمر د وجود نه باوجود هم دا اړتیا لیدل کېږي چې ستوري دې په آسمان کې وځلیږي او هر سړی د خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوری یعنی د اوار ژبې سره مینه لرم. زه د زمک پوهنې د هغو ماهرینو په خبرو باور لرم چې وای له وړو وړو غرونو هم د سرو زرو کانونه راوتل شي.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي دا سارو ته ندي هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تور سنگار دے پتور لونگ خوشبودار دے